پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خره خلاصو يم تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړي او ریچې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استاذي زلمی خلیلزاد د افغان سولې پر اړه افغان حکومت او طالبانو ته ځینې مشخص وړاندیزونه کړي د سولې عالی شورا ویل دغه سفر ورسته په افغانستان کې د بین الافغاني خبرو لپاره په بي سابقې توګه زمينه برابر شوه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له سعودي عربستان غوښتي چې په ترکیه کې د یو عربستاني وژل شوي خبریال قضیه په شفافه توګه وڅېړي نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلالزی وایي
افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر له افغانانو غوښتنه کړې چې په انتخاباتو کې دې ګډون وکړي او له خپله حقه دې دفاع وکړي د جوزجان امنیتي چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو هڅه چې غوښتلې د قوشتېپې پی ولسوالۍ ونیسي ناکامه سوې ده د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی په پاکستان کې دی او د پاکستان مالیه وزارت ویلي چې د پیسو له نړیوال مرستندویه ادارې سره به ډیر ژر د بیړنیو پورونو د ترلاسه کولو لپاره مذاکرې وکړي خبر نو واورئ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما د افغانانو غوښتنه کړې چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي او په دې ډول دې له خپله حقه دفاع وکړي د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې اماموتو په یو بیان کې چې نن د یوناما دفتر خپور کړی ویلي دا د افغانستان د ښځو او نارینه وو اساسي بشري حق دی چې خپل حکومت او مشران د آزادو انتخاباتو له لارې غوره کړي هغه ټینګار کړی چې افغان فعالان باید د دې اساسي حق ساتنه وکړي تر څو خلک وکولای سي چې له ګواښ ټار خنډ او له ځنډه پرته خپله رایه وکاروي ښاغلي اماموتو ویلي ډیره مهمه ده چې انتخابات په ټاکلي وخت یعنی د میزان په اته ویشتمه وشي د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات به په ټول افغانستان کې له غزنی پرته د میزان پاتو شتمنې ټاکي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د انتخاباتو په ورځ به په 1200 محلونو کې 15000 انتخاباتي مرکزونه پرانیزي د فاریاب چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د جوزجان فاریاب لوی لار په څلور ځایونو کې تخریب کړی ده د فاریاب د امنیه قومندانۍ ویاند عبدالحکیم یورش نن سهار د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې افغان ځواکونو له نړیوالو قواوو سره په همغږۍ د لار د پوځي عملیاتو په ترڅ کې پرانیستي او میمنی شارته وسلوال طالبان او د لارې تر پرانیستل کېدو وروسته وسلوالو طالبانو دا سړک تخریب کړی دی دی وایي چې طالبانو دوه سکواټرونه بولي او سړک په تقریبا څلور ځایونو کې د دوو مترو په سور او دوه متره ژور ویجاړ کړی او اوس هم دې کار ته دوام ورکوي ښاغلي یورش زیاته کړه چې امنیه قومنداني به د دې کار د مخنیوي لپاره اقدام وکړي په جوزجان کې چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو په یوه حمله کې 12 امنیتي ساتونکو وژل شوي او 10 تنه زخمیان شوي دي د جوزجان د پولیسو مشر فقیر محمد جوزجانی نن د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې حمله په قوشتېپه ولسوالۍ کې شوې ده جوزجانی ویلي چې وسلوالو طالبانو د دوشنبه په شپه پر قوشتېپه ولسوالۍ د حمله کړې و تر څو د ولسوالۍ ونیسي خو پلان یې شنسو د وسلوالو طالبانو یو بیان زبیح الله مجاهد اسوسییټډ پریس ته سره په خبرو کې د حمله مسؤلیت اخیستی خو ادعا یې کړې ده چې تلفات یې ډېر رسولي دي د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د حکومت ځنګړی د افغانستان د حکومت ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد نن اسلام آباد ته ورسید هغه به د سولې خبرته د طالبانو د هڅول لپاره د پاکستان له حکومت مرسته وغواړي په کابل کې د امریکا سفارت نن سهار په یو بیان کې د دې سفر خبر ورکړی دی تمه ده چې ښاغلی خلیلزاد په افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو په ترڅ کې پر پاکستان سربیره متحده عرب امارات او قطر او سعودي عربستان ته هم لاړ شي خلیلزاد خپل سفر د اکتوبر په 14 نیټه پیل کړ او لومړی کابل ته ولاړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د خلیلزاد دنده به د امریکا د هغو هڅو تنظیمول وي چې غواړي طالبان د سولې خبرو ته چمتو کړي. د امریکا متحدو ایالاتو ویلي چې د زلمی خلیلزاد هڅې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د امریکا تعهد څرګندوي. د پاکستان مالی وزارت وایي د پیسو له نړیواله مرستندوی ادارې سره به ډیر ژر د بیړنیو پورونو د ترلاسه کولو لپاره مذاکرې وکړي. د پاکستان د مالی وزارت په یو بیان کې پرون اعلان وکړ چې نوی حکومت به له IMF د بیړني پور په مرسته د خپلو پورونو د پرې کولو په بیلانس کې بحران حل کړي. د IMF اقتصادي مسؤول موریس آپسفیلد چې نن په بالی کې له خبریالانو سره غږېده ویلي چې د پاکستان لوري تر اوسه د مرستې غوښتنه نه ده ورڅخه سوې. هغه د پاکستان حکومت چې د اقتصادي او مالي ستونزو د حل تعهد یې کړی ستایلی او ویلي دي چې د IMF په باور پاکستان د ودې ډېر ظرفیت لري. او د اوکراین د پلازمینې کیف ختیځ لور ته په 130 کیلومتری کې د وسلو او چاودیدونکو موادو په یوه ډیپو کې چاودنه شوې ده. اوکراینی چارواکو نن سهار وویل چې د چاودنې سیمې له نږدې ځایونو تر 10,000 زیات خلک له خپلو کورونو او سیمو امن ځایونو ته ایستل شوي دي. چارواکو ویلي چې د چاودنې له امله چاته ځاني تاوان نه دی رسېدلی. په اوکراین کې د بیړنیو حالاتو ځانګړې ادارې نن په یوه بیان کې ویلي چې د چاودنې د سیمې په شاوخوا 1.5 کیلومتره ساحه کې د الوتکو د مسؤلیت لپاره بندیز اعلان کړی دی. د اوکراین د حکومت د بیان پر اساس د سهار په 3:30 بجو د دفاع وزارت په شپږم نمبر ډیپو کې چې تقریبا 200 هکتار ځمکه یې نیولې چاودنه وشوه. د اوکراین صدر اعظم ولادمیر هروسمن او د وسلوالو ځواکونو قمندان ویکتور موژینکو د پیښې ځای ته تللي دي.
فرشته جلال زیوا د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وویل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اوري چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغان چارواکو او طالبانو ته د سولې په برخه کې مشخص وړاندیزونه کړي. د سولې شورا وایي چې اوس په بې سابقه توګه سولې ته زمینه برابره شوې
او بلا د شک د سولې پروسه او مذاکرات منځپانی مذاکرات پیلیدل لپاره فضا بې سابقه ډول تغییر کړی ده.
پنړېوالو مهمو موضوعګانو کې د ترکیه په استانبول کې د سعودي عربستان یو خبريال د وژل کېدو قضیه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له عربستان غوښتي چې دا قضیه په شفافه توګه وڅېړي. د هلمند په ګریش کې خلک له نامنه یو سخت شکایت کوي.
امنیت نسته بله خو یو ځای طالبان ټکان کوي بل ځای د طالبانو خوا ډېره بې امنیتي ده. حکومت هم کوي طالبان ګډوډ دی بله سر خلک عذاب وي
او په کونړ کې هم وچکالی ده او خلک ترې په تنګ دي.
هوسه کال بیخي چې هغه غوزان او مڼې او هغه شیان هغه خپل فصل مونږ کړو د خوشحالۍ او وچکالۍ د لاسه. داسې وچکالۍ ده چې ورور هغه د بندونو سیستم هم چېرته زړو سیلابونو دغه کړی چینې وچې شوې.
رازو لومړی مطلب ته. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان سولې په رابطه افغان حکومت او طالبانو ته ځینې مشخص وړاندیزونه کړي. ښاغلی خلیلزاد له افغان ولسمشر اشرف غني او نورو لوړپوړو چارواکو سره تر لیدنې وروسته نن پاکستان ته رسېدلی. دی به د سولې خبرو ته د طالبانو د هڅولو لپاره د پاکستان له نوي حکومت څخه مرسته وغواړي. د افغانستان د سولې شورا همدغه سفر ته په اشاره وایي چې اوس په افغانستان کې د سولې لپاره د بین الافغاني مذاکراتو لپاره تر بل هر وخته ښه فرصت برابر شوې ده. حدیث پردیس دغه موضوع تعقیب کړي او همدا شپه د کابل په سټوډیو کې ده.
بلې سنک زه سب سلامونه تاسو اوریدونکو ته. د افغان سول لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پراتک البته چې کابل ته راغلی وو او د افغان ولسمشر په ګډون له بیلابیلو افغان چارواکو سره وکتل او همدارس افغان حکومت او همدارس وسلوالو طالبانو ته مشخص وړاندیزونه چې دوه وړاندیزونه مطرح کړل. البته افغان حکومت یو وختل چې داسې یو ټیم چې پاغي کې د ټولنې ټول اخشار ګډون ولري د دغه سي ټيم د برابرولو خبره وکړم. در اصل طالبانو هم غوښتل چې یو با صلاحيته پلاوي د سولې د خبرو د پیل لپاره مشخص کړي. دغه مسلې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره نیوی هلی ټوکولې. د افغانستان د سولې علي شورا د خغلی خلیل صاد سفر او در اصل دغه ورستي مشخص وړاندیزونه ته اشاره سره وایي چې په افغانستان کې د بین الافغاني مذاکرات د پیل لپاره په بي سابقه ډول باندې د خبرو لپاره زمينه مساعده شوې ده او هله مندي خي چې ژر تر ژره له طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي. د سولې د علي شورا وایاند احسان تایری راته په دې اړه ویل.
او بل د شکه د سولې پروسې او مذاکرات بین الافغاني مذاکرات پیلیدل لپاره فضا بي سابقه ډول تغییر کړی ده او اوسنۍ فضا د افغانستان د سولې او مذاکرات فضا ده چې موږ هیله من یو تر څو د افغانستان حکومت او د افغان طالبانو رهبری هیئت سره ان شاء الله چې ژر تر ژره موږ او تاسو نوې خبرې راتلونکي لپاره ولرو.
ستنګزه صاحب لکه څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه د افغان سول لپاره د امریکای متحده ایالاتونو ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد پاکستان ته رسیدلی او تمه ده چې په پاکستان کې له پاکستانی چارواکو سره د افغان سول پر اړه خبرې ولري. خو د افغانستان په مشرانو جرګه کې د خاغلی خلیل زاد د راتګ او د سول پر اړه باندې کومې هڅې چې کیږي ځینې مشخص وړاندیزونه مطرح شول. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس خاغلی مسلم یار درې وړاندیزونه لرل. اول وړاندیز دا او چې خغلی خلیل زاد باید په پاکستان زیات فشار راوړي. دویمه مسله د اسلامي هیوادونو په مشخصه توګه د سعودي عربستان ورګډول دا مسله مهمه او بل خدچ په دې برخه کې د خغلی مسلم یار لاندې خبرې لوریدونکو سره وورو.
کستون هیته څوک نه امده کیږي او صلح څوک نه غواړي افغانستان کې د امن او سوکالۍ لپاره کار نه کیږي. زموږ خواهش باید خلیل زاد نه دی چې خپل هغه اصلي موقف د امریکا بربند کې د سیمې لپاره او خصوصا د پاکستان لپاره او په واضح ډول ورسره خبرې وشي تر څو د سیمه منطقه په خپل راتلونکي پوه شي.
خو په ټوله کې سانګزه سه په افغانستان کې سولې د ټینګښت لپاره کومې هڅې چې په روسي کې پیل شوې خلک ورته امیدوار دي هم در سناتورانه بلې.
ډیره مننه حدیث پر دې سولې کابل له موږ سره خبرې کولې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استاذ زلمی خلیل زاد د سفر په اړه او دا چې اوس د سولې شورا څخه نظر لري موږ ته جزئیات راکړل. په همدې ارتباط غواړو د زیات تحلیل لپاره د سیاسي او نړیوالو چارو له کارپو انتظار خادم سره خبرې وکړو. خغلې خادم ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلې. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا لخوا د یو ځنګړي استاذي د پوزیشن را منځته کول به په خپل څومره د سولې هڅي عملی کړي څومره عملی ښکاری د دوی دغه هڅي.
خلیزاد د نوې لهن سره هم د افغانستان د شریکو آباد سره هم د سیمې د هیوادونو سره خبرې کوي. دلته د اجبار مسله را مطرح شوې ده امریکا د پردوی انتخاب دی افغانستان پر خدل او افغانستان کې یو بدنام تاریخ شاته پر خدل او یاده چې صلح کول طالبان په صلح کې شاملول د افغانستان حکومت او نړۍ ته خاص د افغانستان ملت ته یو څو چا رسول پر مغان باندې پر خدل دي. نو خلیزاد دازل په کیفیت باندې کار کوي. صلح د ټول افغانانو ارمان دی. پاکستان کې په سعودي عربستان کې د سیمه هیوادونو او خاص کر د افغانستان حکومت خپل لازمی دندې لري چې خلیزاد هم بحث کوي سره او هم به تعقیب او نظارت کوي.
یعنی دا ور خبرې بل نور خبرو سره فرق لري ځکه چې په خو هم امریکایي چارواکو له پاکستان سره چې د افغان سولې او طرف ولل کیږي لغوي سره خبرې کړې دي خو خاص تغییر نه دی راغلی. دا ور به تاسو خبره لهن به تغییر وي یا د دوی په ژبه باندې به ور سره خبرې وشي که څنګه؟
زه د پخوانی خبرو باندې هیڅ باور نه لرم چې د امریکا چارواکو دی یا د افغانستان د دخلو خلکو سره خبرې کوي یا هم د افغانستان د جګړې او سولې له سیمې د هیوادونو کې د کم هیوادونو ته غیر سره خبرې کړي. هغه خبرې مقطعي وي یا خبرې یوازې ساتري په ډول باندې وي. ولیکل چې د 2013 کال دی ترامپ راځي او د ترامپ پالیسی د افغانستان په اړه باندې بدلیږي اوس د نتایجو د ارزیابۍ وخت دی. اوس د ملموسو نتیجو د کتلو وخت دی. لهن به فرق کوي، معادله به فرق کوي. همدارنګه کوم دي دخل اړخونه دي چې په افغانستان کې هغه طالبان دي د افغانستان حکومت دی پاکستان دی دوی خپل د زمان مجبوریتونه لري. د افغانستان حکومت مکلف دی چې حد اقل سلوک نوسته خلکو ته اوسه په میراث باندې پریدي او یا هم د راتلونکي کمپاین د پاره ځان ته پریدي. هغه دا چې
سول هم سره وسله طالبان نش کوله چی راتل کی شل کال نورم د سیمه له هوادون ځان بسیا کی او هدا کل افغانستان دغه پر مخ باندې شي پاکستان کوم هم چاله کو تر را کړي مگر دا چی امریکا دا غوډو سپانسر هواته او یو ټوچ نو نو جګړه پر تاسو وګټه پانه ته وصول باید راشي نو دا چې خلیزات د امریکا موقف بدل شوی دی او د سیمه هیوادونو او د داخله خلونه خپل مجبورت لري چې کوم چې دا وصول شوی دی او فکر کوم چې احتمال دی
یو څه راته وایي چې زلمی خلیزات د امریکا په حکومت کې هم سهیمو چارواکي و چې په واسطه د طالبانو رژیم په افغانستان کې ډنګ سو او امریکا راغی د نورو د ائتلاف په مشرۍ باندې طالبان به په کوم نظر د دوی د غوښتو ته ګوري آیا و به منی کڅنګ
وزه طالبان لپاره د افغانستان د حکومت لپاره ډېر مطرح دا نه وی چې د سولې ترامنځ کې دوه منځیتوب تلاش څوک یې بلکې دا مهمه ده ټول اړخونه لپاره دا چې زه بار بار د اجبار خبر کوم د دې لپاره دلایل لرم ټول اړخونه پر دې انتظار دي چې څوک به داسې خبر وکړي چې هغه د طالب او د افغانستان د حکومت د یو ځای کېدو د سولې د راتګ لامل وګرځي نو طالبان که څه هم دوسته ده چې د امریکا سره جګړه وکړه مګر د طالبانو په لحاظ کې دا تغییر لیدای شي هغه وایي چې موږ مستقیم د امریکا سره خبرو کوو که چې د امریکا سره خبرو کوو خلیزات خو دغه معادلې یو برخه ده نو د خلیزات له شخصیت سره فکر کوم چې مشکل نه لري او بیا هم د طالبانو لپاره دوه مهم خبرې دي بد او بدتر تر منځ انتخاب دی بدتر به شاید د هغوی په اصطلاح باندې دا وي چې یو بیسایو سره خبرو وکړي د افغانستان پر حالاتو باندې خبر نه وي او یا هم د افغانستان قضیه د هغوی لپاره ډېره ارزښت لري ولیکره چې خلیزات خبره کوي هغه که هر څومره امریکایي شي بیا هم د افغانستان تبه ده او دغه هیواد سره کې اړخ لري نو ډېر مشکل بنوي فقط دا ده چې څنګه شرایط برابر شي څنګه د افغانستان حکومت او طالبان خپل خپل ټیمونه معرفي کړي او بل اخره د سولې مذاکرات پر میز باندې کینه او یو کلکټیو او حرکت د سولې رامنځته
ډېره زیاته مننه کوم د سیاسي او نړیوالو چارو کارپو سید انتظار خادم او د امریکا د ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد په سفر او همدارنګ د سولې پاتو باندې لمر سره خپل تحلیل شریک ک
سوله او ملی یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
د اقتصاد نړۍ خبرونه خبرېدو ته چمتو دي اکرام الله اکرام ویلي
د افغانستان او سعودي عربستان ترمنځ د ګډو سوداګریزو اړیکو د پراختیا په هدف لومړنی ناسته 13 ورځ د سعودي عربستان په مرکز ریاض ښار کې تر سره شو په دې غونډه کې د افغانستان سرپرست مالی وزیر او د سعودي عربستان د سوداګرۍ او پانګې چونی وزیر برخه اخیستل د مالی وزارت لوري په خبره شوی خبر پانه کې په دې اړه لیکل شوی چې په دغه ناسته کې د دوړو هیوادونو ترمنځ د پانګې چونی په جلبولو برېښنا انکشافي پروژو اقتصادي او سوداګریزو اړیکو په پراختیا تخنیکی مرستو سیمایي کاری او نور مسائل بحثونه وشول د افغانستان سوداګری او صنایع خونوي د افغانستان د مڼو صادرات پاکستان ته درول شوې دي دغه خونی مرستيال خانجان لوکوزي نن ازادي راډیو ته ویل چې پاکستان په دې بهانه چې د افغانستان لاري ایراني مڼي پاکستان ته صادريږي د مڼو په صادراتو بندیز لګولې ده ته وایي اوس مهال په هیواد کې د مڼو د حاصلاتو د اخیستلو وخت دی او که دغه لاري د صادراتو پر مخ خلاص نه شي نو د سوداګرو ترڅنګ به د دې هیواد بزګران هم له لوی اقتصادي زیان سره مخ شي مڼي د افغانستان له مهمو صادراتو بلل کیږي چې هر کال پاکستان ته لیاو لک اٹانو ډیری صادریږي نن د کابل په بازارونو کې په اومده ډول د زینو خوراکي توکو بې یو بوجي قزاقي وړو 1130 افغانۍ د بوري یو 50 کیلوي بوجي 1480 افغانۍ د وریجو یو درې نیمه بوجي 2060 افغانۍ 14 لیټره غوړي 1070 افغانۍ د دې ترڅنګ په کابل کې یو لیټر پېټرول او یو لیټر ډیزل په 50 افغانۍ پلورل کیږي او همدارس په شاهزاده سرای کې د زینو بهراني وسارو سره افغانۍ په دې ډول بدليږي یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ اتیا پولا یو یورو واتی افغانی یو انګلیسی پاوند 99 افغانی 50 پوله یو سعودي ریال 10 افغانی زر ایرانی تومان شپږ افغانی 50 پوله او زر پاکستانی کلداري 1500 افغانی
امریکا له سعودي عربستان وغوښتل چې دغه هیواد د تریتم شوی خبريال پاړه رښتینی او شفافه څېړنه ترسره کړي جمال خاشقجي چې اورځي مخکې په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته تللی وو له غرایس مړی او ژوندای نه دلیدل شوی د ترکیه چارواکو ادعا کړې چې هغه د قونسلګری دننه وژل شوی خو ریاض دغه اداره کړي نوریاس نوری دغه مسله تعقیب کړي او د اوس په استودیو کې نوریاس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دغه قضیه پاړه څه ویل دي بله استنګ زسه ورسره لاغه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سعودي خبريال او د سعودي پرواکمن رژیم د منتقد جمال خاشقجي د تریتم کې دوه پاړه اندېښنه ښکاره کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له سعودي عربستان څخه چې په سیمه کې د متحدو ایالاتونو نږدې متحده یو غوښتل چې په دې اړه د رښتینې او شفافه څېړنه وکړي. خاشقجي چې د متحدو ایالاتونو هستوګنه او له واشنګټن پوسټ ورځپاڼې سره همکاري کوله د سعودي د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان په اړه انتقادی مطالب خبرول. هغه لخپل ترکی ملګری سره د واده کولو په نیت د ځینو اسنادو د اخیستو لپاره د اکتوبر په 2 نیټه په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته تللی و چې له هغې رئیس یې مړی او ژوندی نه دی لیدل شوی. د ترکیې چارواکو ادعا کړې چې خاشقجي د قونسلګری د ودانۍ دننه وژل شوی، خو ریاض دغه ادارت کړې او ویلي دي چې هغه له ودانۍ وتلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په خبره کړي بیان کې ویلي چې د سعودي عربستان له حکومت غواړي چې د خاشقجي د تریتم کې دوه قضیه په اړه د رښتینې څېړنې ملاتړ وکړي، داسې څېړنې چې نتیجه یې شفافه وي.
مننه. تر مایک پومپیو مخکې ولسمشر ټرمپ هم په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. ټرمپ په مشخص ډول څه ویلي؟
ترامپ ولسمشر ترامپ د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبر لاندې وویل چې دی په دې اړه اندېښمن دی، لیواله نه دی چې په دې اړه څه واوري او هیله مند چې دا مسله حل شي. ترامپ زیاته کړه په اوس وخت کې هیڅوک نه پوهیږي چې څه پېښ شوي، خو بد خبرونه ډېر اورېدل کېږي. او ترامپ ویلي چې دا زما نه خوښېږي.
په آخر کې که په لنډه توګه راته ووایي، سعودي عربستان په سیمه کې د امریکا نږدې متحد هم دی. له دغې قضیې سره داسې اندېښنې راپورته شوي چې که په رښتیا دا خبریال وژل شوی وي، ښایي دغه اړیکې ډېرې زیانمنې کړي.
د فرانس پرس خبری آژانس په یو راپور کې ویلي چې دا مسله ښایي د ټرمپ له ادارې سره چې تر اوسه د یمن په جګړه کې د سعودي عربستان لخوا له بشري حقونو څخه د سرغړونو پر ادعاو سترګې پټې کړې، د سعودي د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان نږدې اړیکې چې په دې وروستیو کې ټینګې کړې دي زیانمنې کړې. سعودي عربستان چې د یمن د جګړې د ائتلاف مشري کوي او پر حوثي هغیانو بمباري کوي، په نتیجه کې په زرګونو ملکي وګړي وژل شوي دي. ټرمپ د دې پر ځای په سیمه کې د امریکا او سعودي عربستان پر ګډو ګټو تمرکز کړی او پر ایران فشار نه زیات کړی دی. خو د ټرمپ د ګوند دو جمهوري غوښتونکو سناتورانو د دوشنبه په ورځ وویل چې که د خاشقجي د وژلو خبرونه رښتیا شي، نو دا به د دواړو هیوادونو پر اړیکو ډیر اغیز وکړي.
زیاته مننه کوم. نوریاس نوریو، په ترکیه کې د سعودي عربستان د وژل شوي خبریال په اړه د امریکا د وروستي دریز جزئیات موږ ته واورول. ازادي رادیو ته غوښتل ازادي رادیو پټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو د تبصرو د خبرولو وخت دی. دغه مطبوعات اکرام الله اکرام کتلی
د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو تر ډیره د سولې په پروسه او په دغه پروسه کې د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر رول او اغیز مقالې خبرې کړې دي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې لیکلي دي چې باید د سولې په خبرو کې د ټولو قومونو حقوق او ګټې په پام کې ونیول شي. ورسپانې وړاندې لیکلي چې د دغه مهم ماموریت لپاره زلمی خلیلزاد چې په خای په افغانستان کې د متحده ایالاتو د سفیر په توګه دنده ترسره کړي بیا کابل ته راغلي. د سرمقاله لیکونکي په خبره خلیلزاد په داسې حال کې دغه ماموریت پر غاړه اخلي چې په افغانستان کې شرایط بل ډول دي. طالبانو خپل نفوذ پراخ کړي او جګړه یو نوي پړاو ته داخله شوې ده. سرمقاله لیکونکي وړاندې لیکي چې افغانان که څه هم د زلمی خلیلزاد د ماموریت په اړه ځینې اندېښنې لري، خو په ټوله کې دغه بهیر ته هیله مند دي او سولې ته د رسیدو لپاره فرصت ګڼي. ویسا ورسپانې هم کابل ته د زلمی خلیلزاد د راتګ په اړه مقاله خپره کړې ده. ورسپانې لیکلي ښاغلی خلیلزاد له مخکینی ولسمشر سربیره له یو شمېر نورو دولتي چارواکو او همداشان د یو شمېر رسنیو له مسؤلینو سره هم ملاقاتونه کړي دي. وړاندې په مطلب کې راغلي امریکایي او حکومت پلوي رسنۍ د ښاغلي خلیلزاد سفر مهم بولي او داسې ګمان کیږي چې له طالبانو سره به په خبرو کې بریالی وي. ورسپانې لیکلي امکان لري چې ښاغلي خلیلزاد له طالبانو سره د سولې په خبرو کې مناسب او وړ شخص وي، د دې لپاره چې هغه افغان الاصل دی او د تفاهم په ژبه ښه پوهیږي او ممکن نوموړی په افغانستان کې د سولې د راوستلو پلوی وي. خو په اخر کې ورسپانې لیکلي که د امریکا په ستراتیژۍ کې بدلون رانشي، په دې معنا به وي چې امریکا پخوانی هدفونه تعقیبوي او په دې صورت کې که ښاغلی خلیلزاد هر څومره افغاني احساس ولري او وغواړي چې په افغانستان کې جنگ ختم شي، بریالی به نه وي او یوازې د طالبانو یوه ډله به د سولې له بهیر سره یوځای شي او جګړه به همداسې دوام پیدا کړي. ماندګر ورسپانې لیکلي چې په افغانستان کې د سولې راوستل د امریکا جدي ماموریت دی. ورسپانې د ښاغلي خلیلزاد له قوله لیکلي دي چې دی د افغانستان د سولې په تړاو یو مهم ماموریت پر غاړه لري او د دغه ماموریت د بریالیتوب لپاره به هلې ځلې وکړي. ورسپانې لیکي چې خلیلزاد له رسنیو غوښتي چې د سولې مسلې ته جدي پاملرنه وکړي او انیس دولتي ورسپانې د افغانستان د سولې په اړه د زلمی خلیلزاد د نوي ماموریت په وړاندې غبرګونونو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې د پاکستان د سنا مجلس د بهرنۍ اړیکو د کمیټي رئیس مشاهد حسین د ښاغلي خلیلزاد مقرري د دوی لپاره بد خبر بللې ده. ورسپانې لیکلي دي چې مشاهد حسین ویلي په داسې حال کې چې واشنگټن د سولې او ثبات په برخه کې د اسلام آباد مرستې ته شدیده اړتیا لري د خلیلزاد مقرري د پاکستان لپاره منفي پیغام دی. ورسپانې د افغانستان د ولسي جرګې د وغړي محیودین مهدي له قوله لیکلي دي چې زلمی خلیلزاد به هڅه وکړي چې د دولت په وړاندې د ائتلافونو د جوړېدو مخه هم ونیسي.
اوس رازو کنړ ته. د کنړ د دانګام ولسوالۍ وچکالۍ ځپلي ځایي اوسیدونکي او د سیمې چارواکي سخت اندېښنې لري. د کنړ د کرنې او مالداري ریاست اندېښنه لري چې د اوبو د سرچینو وچېدل همداسې دوام وکړي په راتلونکو شاوخوا لسو کلونو کې به د کنړ سیند یا ټول وچ شي او یا به ترې 90% اوبه کمې شي. په دې اړه روح‌الله انوري یو رپورټ جوړ کړی.
د کونړ دانګام ولسوالۍ چې د ډیورن فرضي کرخې سره نږدې پرته ده پوخوا به پکې تر ډیره وخته واورې پرتې وي. چینی کاریزونه او کوهیانې تل تاندو او په خوړ کې به یې همیشه اوبه بهیدلې. د همدې اوبو برکتو چې دانګام زرغونو خو سږ کال پکې اوبه وچې شوې نو باغونه او کروندې هم سوځېدلې دي. په ونو کې میوې وچې شوې او مالداران د خپلو څارویو دپاره ګیا هم نه لري. د دانګام دوه تنو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل
زما نوم اجمیدین دی، د قاسم د کسو د کلي ملک یم او د دانګام د ولسوالۍ یم. غوزانو ډېر غټ غټ ځنګلات هلته په دغه قاسم او په سره کمر او په زوړ برول په دې علاقو باندې دانګام درې د ولسوالۍ په دې باندې دي او هغه ټول وچ شو. د مڼو دي، د الوچو دي، باغونه مو شو، فصلونه مو شو، مالونه ټول خلکو خرڅ کړل. ډېر دغه سختي او تکلیف سره خلک مخ دي. ډېره زیاته خوشحالي ده او ډېره تنګتیا ده چې چینی اور څه په غرونو کې وچ شوي دي. یعنې دې ته مجبور شو چې غټې کم ځای کې اوبه او دغه نو هغه ته کډې او دغه خلکو هوکړې د اوبو په دغه پسې.
زما حاجي نور محمد نوم دی. سږ کال بیخي چې هغه غوزانو او هغه مڼې او هغه شیان او هغه خپل فصل هم ونه کړو. د خوشحالۍ او د وچکالۍ د لاسه داسې وچکالۍ ده چې ورور هغه د بندونو سیستم هم چېرته زړو سیلابونو دغه کړی. چینې وچې شوې، زیرمې چې وړې وې باید چې دغه حکومت او دغه نه موږ دغه وکړو ولس هېڅ شي نه شي کولی. زمونږ د حکومت نه دا غوښتنه ده ورور، ډېر لوی ناورین دی او زمونږ باید چې حکومت جدي پام وکړي دامګام ولسوالۍ ته چې دا خلک ابتدا نور هم بېځای شي. څه مخکې ډزو ډزو خراب کړي دي نو ډېره زیاته مشکل دی ورته او باید چې د دې غور وشي. ساګانې ورته وکړي، دا بندونه ورته جوړ کړي.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ مسؤلین هم رامنځته شوې وچکالۍ اندېښمن کړي دي. د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله ساپی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دانګام ولسوالۍ استثنا ان ډېره زیاته، یعنې هغه درجې ته چې هغې ته مونږ سوشل ډراوټ وایو یا ټولنیز خوشحالي، یعنې خلک دې ته اړ کېږي چې دا غزینه مهاجرتونه وکړي ځکه چې کاریزونه مطلق وچ دي، چینې وچې دي، هلته چې کوم خوړونه هغه وچ دي، منبع د اوبو وچه ده. په دغسې صورت کې مونږ ډېر زیات بې وسه یو. یوازې د بوټو موضوع نه که دغه حالت وي په کونړ کې د ځنګلاتو د قطع نو د کونړ سیند به په راتلونکو لسو کلونو کې یا مطلق وچ شي یا به د اوبو د جریان کچه 10% ته راټیټه شي.
ساپی وایي هڅه کوي چې په دانګام او نورو درو کې د اوبو ذخیره کولو لپاره بندونه جوړ کړي. خلک له حکومت غواړي چې لومړی دې وچکالۍ ځپلو سره مرستې وکړي او بیا دې ورته داسې لارې چارې برابرې کړي چې په برکت د واورو، سیلابونو او باران اوبه ذخیره شي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمید اللہ د کندهار څخه د ازادي رادیو ته پیغام پیژدم او ټول هیوادوالو ته وایم چې کوم خوند چې د روان کاندیدان کړي دي هغه ته باید رای ورکړي او ذکر سره خپل رای راوګرځوي. ولې چې هغه بیا به دغه کیسه لکه دغه اوس چې روانه ده نه به څوک سر درګرځي، رای به مام استعمال کړي، خپل رای به مامور کړي او څوک په هیڅ سره هم نه درګرځي. او دا معلومه ده مشخصه او هر افغان ته معلومه ده چې رائے ورکی او ذکر ته نو هغه به تاسو هیڅ په درد ونه خوري دا اینده د پاره بس هغه رائے سیر چې وناسته ورکول شي او سلام په احترام.
السلام علیکم، زه عبدالتر محمد وطن دوست د هلمند ولایت څخه. نن بیا د لوی خدای پاک جل جلاله شکر دی چې موږ په افغانستان کې د انتخاباتو ورځې او شپې را نږدې شوي دي او موږ ترې یو اساس وخت تیریږو او اساس ډیموکراسي موږ ته رامنځته کېږي. نو موږ زه د ګرانو وطنوالو څخه غواړم چې بیا هم تاسو یو داسې چا ته رایه ورکړي چې هغه د افغانستان خدمت وکړي او ستاسو د ولایت خدمت وکړي. نو موږ تاسو باید د انتخابات په ورځ د انتخاباتو مرکزونو ته ولاړ شو او داسې چا ته رایه ورکړو چې هغه زموږ او تاسو په درد باندې ځان آګاه کړي. موږ تاسو باید ګرانو وطنوالو داسې چا ته